د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت حافظ اکرام الدین کامل د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرست په توګه ټاکلی دی. دا خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې پرون ناوخته بختر خبری آژانس ته چې طالبان اداره کوي تایید کړی دی، خو د وزارت د نوموړي د ټاکنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د بختر د خبر له مخې ښاغلی کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړي او مخکې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او د سرحدي چارو ریاست د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هند په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، تخار، کندز، نورستان، پروان، پنجشیر، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، دایکندي، بامیان، بادغیس او هرات ولایتونو او همداراز په سلنګونو کې له تالندې او برېښنا سره د سختو بارانونو امکان شته. اټکل شوی چې د اورښت اندازه به د 1540 میلی‌متر ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي په پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوي جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمیشنري څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. د زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرایلو پوځ پرون د بیروت د جنوبي سیمې په هوایي حملو کې په نښه کړې. ویل شوي چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرایلو تر ټولو پراخې پوځي حملې وې چې په ترڅ کې لسګونه بمبارۍ وشوې. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و. اسرایلی پوځ وایي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه نومې سیمه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څانګې لري د لبنان د جنوب سیمې اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یوه تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څانګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. بلخوا د اسرایلو د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانۍ د برید پر مهال ووژل شول. حزب الله وروسته ادعا وکړه چې دا ودانۍ د بی پیلوټه الوتکې په وسیله ویشتلې ده. او د امریکا یوې فدرالي محکمې پرون د مساچوست ایالت د ملي هوایي ګارد یو تنغړی وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم کړ چې د اوکراین د جګړې په اړه د ډیرو محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو تورونه یې ومنل. 22 کلن جک تشیرا د سګنی کال په لومړیو کې د جاسوسۍ د جزا د قانون په اساس د ملي دفاع د محرمو اسنادو د سپرلو پر شپږ مواردو اعتراف کړی و. تشیرا پرون کله چې د بند حکم یې اورول کېده هیڅ غبرګون ونه ښود، خو مخکې د خپل عمل له کبله بخښنه غوښتې وه. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې ادبي پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه وړاندې کیږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام رو سلهغه کیږي چې د افغانستان لپاره د هند ځنګړي استازي 13 ونې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو سرپرست وزیرانو سره وکتل. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی، خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړي. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات چې د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلومات رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 8 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ را تګ په اړه خبرې وکړې او متقی له وښوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګه غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال کنسلګری لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د کنسلګری ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت یې لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال نه په دې هڅه کې دی چې خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې او هند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي، او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي شي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریزې چارې مخته یوسي، خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوي ډیلي کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان وروسته يهودي وګړي اسرائیل ته ورسید. اسرائیلی اورشلیم پوست خبری آژانس راپور ورکړی چې 15 کلن زابولون سیمنتوف چې د تیر جمهوری نظام له سقوط وروسته یې هیواد پریښی و له ترکیې څخه اسرائیلو ته رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان وروستی یهودی 15 شپېته کلن زابلون سیمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته دغه هیواد پریښی و اسرائیلو ته رسېدلی دی. د اسرائیلو اورشلیم پوست خبري آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر درې کاله په ترکیه کې و او د دوشنبې په ورځ د نومبر په 11 د کان خبري آژانس په مرسته اسرائیلو ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبري آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنی د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دوکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سیمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کېږي او سو استفاده کېدلی شي ډېر زیاته شي او شوي ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په تیرو 15 کلو کې او دا د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 900 ډیر سکان او هندوان له دغه هیواده وتلي او یوازې شپږ کسان یې د دوی د مقدسو ځایونو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالي مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړې دي چې آیا متحد ایالات به خپل مالي ملاتړ ته دوام ورکړي که نه. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروی.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق IMF مشرانو ډیسیژن به پر زول چې دوی به د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جمهور پال ډونالډ ټرمپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د IMF مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ 9 د اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تیرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا واک د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ټرمپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلونکی دی د اقلیم له بدلون